خبری رادیو آزادی و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم صفی الله استانکزی در برنامه بعدی میزبان شماست.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله استانکزی يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورې د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او روان وضعیت په اړه وغږید.
زبوش پوتی ماموریت به د اگست تر یو دیرشمی بشپړ شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان روان وضعیت خطرناک بللی.
زه اندېښمن یم، زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله من یو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي.
د اروزګان په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بندې شوې.
موږ به تقریبا 1500 توانو د پسیو سره جنګورو، یو په موټر کې راسپریږي، یو کراب ورکه 1500 کراب ورکه بیا ورځي او کاب حلیا.
پولیس د هنتر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یوه ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی او د بیلاروس حکومت پرون پنجشنبې د دې هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بند او د یو شمېر سیمهییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون د اونۍ په مناسبت ار کې په یو غونډه کې وکړې.
وضعیت داسې دی چې د انتقال یوه ډېره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له 20 کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنېږي، خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لښکیل اړخونه وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي. د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او لکورونو څخه د سنگر په توګه کار وکړي. د جنگ د قواعد له مخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري، ملکی کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوری پرې تعرض وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پیل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولي دي. د ښاغلي مشکور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې.
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي. طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي.
لاورو زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاورو په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمېر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد ام محمدی د پنځمې پروژو ویل چې د اسلام کلال بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د زینو لویو لاریو موټر چلونکو هم ازادي رادیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. لدې مخکې افغان سیمهیزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره لزند جان او کشک کهنه ولسوالی څخه شاته کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي. اسلام کلال ایران سره د افغانستان د ترانزیت یو اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیریږي. د بلاروس حکومت پرون پنځم بی د غیوادی ویزړی ورسپانی وې پانه بند او د یوشمیر سیمایزو ورسپانو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورسپانی چې تر انتخاباتو ورسته د اعتراضونو په اړه خبرونه خبرول پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورسپانی مسؤل مدیر یاهور مارسینیویچ یې ونیو. د ورسپانی ځینې تصویرونه خبره کړي چې خی پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بیرحمانه توګه خلک نیسی. د تیر کال د اگست میاشتې له انتخاباتو رئیس چې الکساندر لوکاشینکو ګټونکې اعلان شوی په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د دیموکراسي پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړي. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او دغه راز ډیر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څېرې له هیواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنې اولمپیک لوبي بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدلې الزامي نه دی پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 یو وکیلانو مثبت رایه ورکړي. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنې لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماټانو بلنې تر هغه ونه مانی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقوقو ډلې او لویدیز دولتونه وایي لکتر لګ 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي. خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویې ویل افغانستان 3 لکه روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دی ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و. په افغانستان کې امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هیواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي.
بایدن د خپل وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یو هڅه کول خپل لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډیرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسله والو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه دا ممکن نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د دې ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استرلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سیشن بې پوره اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتو موریدل چې د امریکا ولسمشر بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې خبري وکړي. هغه ویل چې د اګست تر اخره به لا افغانستان ټول امریکایي ځواکونه او جو په دې ترتیب په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. وربشو واشنگتن ته د ناتو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنون کې خاغلی محمد شفیق همدم هم د اوس له واشنگتن له مخ سره د سکایپ لاري وصل شوې ده. له دوی سره به د ولسمشر بایدن د بیګانی وینا په اړه باندې خبري وکړو. خاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبري واوري دي، د افغانستان لپاره څه پیغام وکړي؟
سلامونه نیکی هیل. البته د خاغلی بایدن وینا اگر چی عجولانه او غیر مسؤولانه و، خو پیام هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډیره واضحه و. هغه دا چې امریکا وزي مخکې له سپتمبر وزي، د اګست په پای وزي، خو د امریکا تعهدات ژمنې او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به ادامه لري.
خغل همدم، د کابل د سقوط عمدارنګ د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلان په متواتره توګه باندې له خغلی بایدن پوښتنه وکړي. هغه ډاټ ښکاره کوي، فکر کوي دغه ډاټ په څه استناد باندې ده چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوځیان ورتیا لري؟
البته دوی دغه ډار تقریبا زد نقیص په دې خاطر شو دي نه دا هم پخته شو چې دوی کني په طالبان اعتماد کوي کنه کوي. خو د خاغلی بایدن جواب منفی ویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بل مرغه که دغه جواب ته وګورو، دا د طالبانو د خلی خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې دوی به په زور افغانستان بل خصوص کابل او پایتخت او حکومت باندې نیسي او اوسنی حکومت باندې نسکوروي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې خاغلی بایدن ویلي، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې په طالبان لا پخوا هم په لسګونو ولسوالیانو خپل تسلط لاندې راوسته. او د دوی اصلي موخه هم همدا چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې 100 میاشتې کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډیره هدا پوری خوشبینانه او نه واقع بینانه.
دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه د ورغلي خاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې مې یاد کړې چې مثلا دی وینجلی قصه یاد کړې چې ویلې ک تاسو وزي ز ډاکټر کېدای نشم، دغه سي اندېښنو ته په پام د خاغلی بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
امریکا د خلکو د پاره د تر څنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نو وروسته د خپل د هواد د غشت پر راغلي وو، ډېر امریکایان چې دلته پیژ نه میاله افغانستان کې راځي یو ځای کار کو. دوی نور موخي هم لري، لکه خپل چې د ناتو قومندان د امریکا عمومي قومندان په افغانستان کې ویل چې دوی ځینی فردي او اخلاقی مسؤلیتونه هم لري چې هغه لپاره نشي غورځوله. خو له بده مرغه خاغلی بایدن ویل سره له دې چې خبرم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې غنی دغه افغان جونی یا افغانان چې غواړي چې ذکر او کې پرمختګ او کې د جنگ څخه وژغورل شي، دوی سره از نور پات کېدای نشم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤلانه و.
د افغان پوجانو په ارتباط باندې د چکومې سرګندونی وکړي، د هغه سرګندونو په تړاو څه ویلای شي؟
بدون لشکره دوی ارزونه د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق ده افغان امنیتی ځواکونه تاسې اوریدلی لیدلی ما هم تر خپل مرګه پورې په وږي نس په سنګرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسې نن واورېده د امنیتي ځواکونو رهبري مشري د ده په ځای چې کادري سربازان سرتیري او مسؤولین یا خورزابطان یا سایمنصبانو سره وي. دغه رهبري اوس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړ شوی. تاسې د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی امرالله صالح د یو وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قومانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شا ګرځوي. دا په دې معنی ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبري پخوانه هم د دغسې تکړه کادرونو نه سیاسیونو ته انتقال کړی، ځکه له بده مرغه موږ تاسې د طالبانو البته دغه پیشرفتونه هم ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل همدا ده چې په رهبري سطحه کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې د دغې تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
ډیره مننه کوم محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکي له واشنگتن ډی سی له موږ سره خبرې وکړلې. دوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیگانه وینا په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال نیک کارټر وایي د ته په پام چې د افغانستان نیمایي لري پرتی ولسوالۍ د طالبانو لاسته لویدلی د دولت د سقوط خطر شته. خدای ګمان نه کوي چې طالبان دی وکولای شي پر ټول هیواد ولکټینګ کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنځشنبه د پارلمان یوې کمیټې ته په غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او دغه هیواد دفاع وزیر بن والس هم ګډون کړی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله او هیله څرګند کړ چې د افغانستان حکومت او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
زه اندېښمن یم، زما په ان وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله منو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي او په یو ډول باید هیله منو اوسو چې بالاخره به له طالبانو سره یو لاره پیدا شي.
ښاغلی جانسن زیاته کړه اکثر برټانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله لا افغانستان وتلی او پاتې نور به په دې نګدي ورځو کې ووزی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس هم ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د بریتانیا لپاره ډیره ګرانه و چې هلته خپل ماموریت مخته یوسي. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز ویل د افغانستان دولت سره به سکال د پراختیايي چارو په برخه کې څه باندې 100 میلیون پاونډ او افغان امنیتي ځواکونو سره به اته 50 میلیون پاونډ مرسته وکړي. له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د بریتانیا په پوځي ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 1.5 لک پوځیانو برخه اخیستي او لډلې 450 تنه وژل شوې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګیاست دوله سپګنی منځنۍ صفاباندی خبرونه کو کولای شي د سارلو د مخام تر وو د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کم واوري او مطالب وګوره. افغانستان کې د کورونا وایروس پراختیا د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د رخصتیانو د غزیدو لامل شوی ده. د افغانستان د لوړو زده کړو عامه روغتیا وزارتونه وایي د ټولو تعلیمي او لوړو زده کړو بنسټونو رخصتیانې د لوی اختر تر څلورمې نیټې پورې غزول شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ټولو په هنتونونو تعلیمي بنسټونو ته د نور ونیو لپاره د رخصتۍ خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرسل حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر نه وروسته ټول په هنتونونو تعلیمي بنسټونو د ټولو روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره د زده کوونکو پر مخ پرانستل کیږي.
بر اساس طرح مشترک وزارتای تحصیلات عالی
د لوړو زده کړو پوهنې عامه روغتیا وزارتونو او د تحصیلي ټولنو د اتحادیې په ګډ طرح کې هغه ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې د کورونا واکسین پکې پلیسي وي او د کورونا وایروس خبرېدا پکې پڅوي حضوري درسونه د ټولو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول سره د اختر په څلورمه پیلېږي.
نوموړی وایي هغه ولایتونه چې د کورونا وایروس مزل پکې پڅوي او د کورونا واکسین پکې تطبیق شوی د ټولو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره د حضوري درسونه پیل کړي. که څه هم تر اوسه د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي چې که حالت په همدا ډول دوام عمومي، د دې احتمال شته چې د ټولو تعلیمي او د لوړ زده کړو موسسو رخصت یعنی وغځول شي.
اوس هم په روزمره ډول سره موږ د کرونا د ډیرو مثبتو پیښو شاهدان یو. کوم محدودیتونه چې وضع شوي، که چیرته حالت په همدې ډول سره دوام وکړي، نو امکان دی شته چې دغه محدودیتونه یو ځل بیا تمدید شي.
په همدې حال کې د عامې روغتیا په وزارت کې بي بل سرچینې نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر تر څلورمې د ټولو تعلیمي او لوړ زده کړو موسسو د رخصتیو د غځېدو طرحه جوړه او جمهوري ریاست ته وړاندې شوې. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ که دغه طرحه د جمهوري ریاست لخوا ومنل شي، ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه به د دوه نورو اونیو لپاره رخصت شي. دا په داسې حال کې ده چې د تور فنګس ناروغي هم په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د ښاغلي علیزي په خبره تر دا مهاله لس کسه د تور فنګس په ناروغۍ اخته شوي او یوې هم مړ کړی دی. د تور فنګس له ناروغۍ سره د کرونا وایرس پیښې هم په افغانستان کې د زیاتېدو په حال کې دي.
زړګی مې غواړي غورانه لات بل ډول دي، راغاړي نوسې جانانه لات بل ډول دي، ورا غاړي وا نوسې جانانه لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانه لات بل ډول دي، راغاړي نوسې جانانه لات بل ډول دي، ورا غاړي وا نوسې جانانه لات بل ډول دي. ګران هیوادوالو په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری به تاسو ته ولولم. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي ټول سرتیری به له افغانستان راووزي. په دې ترتیب به په افغانستان کې د بریتانیا د دوه لسیزو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو بیان کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د بریتانیا و نیم سوه پاتې سرتیری له افغانستانه لا وختي راوتلی دي. جانسن د پنځمې پورز د بریتانیا په پارلمان کې وینا وکړه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د جانسن په سرګندونو باندې یو مطلب لیکلی او د هغه په حواله لیکلی دي چې هیواد به افغانستان ته شانه کړي. د 2000 لومړی کال د سپتمبر له یو لسمې را په دې خوا چې په امریکا باندې بریدونه وشول او له هغه راورسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان باندې بریدونه وکړل، بریتانیا د ګڼو نورو هیوادونو په سر کې د امریکا ترڅنګ ولاړه وه او تر 2014 کال په جنگي ماموریت کې کلیدي نقش ولوباو. څلور سو و پنځوس بریتانیایي سرتیري هم وژل شوي دي. د ټول ټال بریتانیایي سرتیرو شمیر یو نیم لکو ته رسېده چې یو وخت په افغانستان کې پیاده شوي وو. امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د اگست تر یو دیرشمې به خپل ټول پاتې سرتیري له افغانستان راوباسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه باندې د پنځمې په شپه باندې مکمله وینا کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي. خو طالبانو په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. هغوی تازه د بادغیس په مرکز قلیناو ښار باندې له څو خواو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی دي چې د په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو جمهوري غوښتونکي د ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد کوي. په دې اړه په یو مطلب کې راغلی چې جمهوري پال سناتور لینسی ګراهم تازه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د امریکا په ګټه نه دي. ګراهم ویلي که داسې وشي د دې ویرشته چې القاعده او داعش یو وار بیا په افغانستان کې راژوندی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې د موافقې له مخې طالبانو واشنگتن ته ژمنه کړې چې هیڅکله نه پرېږدي له افغانستان د امریکا د خاورې او همدارنګه د دغه هیواد د متحدانو پر ضد باندې کوم ګواښ رامنځته شي. خو ځینې کارپوهان په دې باور نه دي چې معلومه نه ده د طالبانو په دغې وعدې باندې څومره باور کیږي. وربشو روزګان ته په روزګان کې خلک شکایت کوي چې ل نګدی یوه میاشت راځي د غولت مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بند دي او دوی ل غنو ستونز سره مخ کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د مفصل راپورته
د تیرې باندې یوه میاشت راځي د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ټول ولسوالیو کې ټول مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه درولې دي. د دغه ولایت خلک وای د مخابراتي شبکو په تړل کېدو سره د دې ورځنی ژوند هم لستونځو سره مخ شوی دی. لاډلې د ترنکوټ یو وسیدونکي نرولا ازادي راډیو ته ویل
هغه مو یو چاته ټلیفون وکړ چې پلانکې شهر او پلانکې شهر اور اوس د له سره سره د ځای شي یو سبق د لر مشکلات شخصي شرکتونه چې د اگر د طالبان د غوړ ته کړی دی اعلان چې د باندې شي هیڅ څوک داسې نه دی چې طالبان یو حکومت کار څوک به داسې وکړي چې دغه
په اورزګان ولایت کې افغان بي سیم ام ټي ان روشن اتصالات او سلام مخابراتي شبکه شتون لري چې له جملې او سیوازي سلام دولتي مخابراتي شبکه په مرکز ترنکوټ کې فعالیت لري چې د هغې له خدمات څخه هم خلک نه دی راضي. په ترنکوټ کې د سلام مخابراتي شبکې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې د سلام شبکې فعالیت ضعیف دی خو وايي لامل دا دی چې لوډ او یا هم د خلکو بیروبار پرې زیات دی. د دغه ولایت د ولسوالیو خلک بیا اړ دي چې د پی سی او لاري د خپل کورنۍ او یا هم نورو دوستانو سره اړیکی ونسي چې پرې وادي کده خبرو کولو باندې د دې د معلوماتو پر اساس سل افغاني لګښت راځي ځکه د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې بیا هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دهراوت ولسوالی او وسیدونکو محمد جان ازادي راډیو ته ویل
مر څه په ولایت کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کو یا مشکار سي موږ به تقریبا 1500 توانو د پسیو سب جنگورو یا په مټر کې رسپریږي او خراب ورکه 1500 خراب ورکه بیا برځي هغه کار به حلیا چیرې دا شبکې وسیله شي په پنځي یا په لسی په شلي موږ کار د هغه کې خلاصي.
د مخابراتي شبکو تړل کېدو په ترنکوټ کې د دکاندارانو پر کاروبار هم منفي اغیز کړي. په ترنکوټ ښار کې د موبایلونو د شرکت یو مسول جاوید ازادي راډیو ته ویل چې مخکې به د ورځې د 20000 افغانۍ توکي پلورل خو اوس د 15000 افغانۍ د هم نسی پلورلای. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په روزګان ولایت کې د اتراد ادارې له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو په دې اړه هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاست دولس پګنوي منځنۍ صفاوي 15.5 باندې خبرونه کوي. ور بشو هلمند تک څام چ تاسو له هلمند د جنگونو او جګړو راپورونه ورېدل خو دا ور د هلمند کرنی ریاست مسولین وایي سکهال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریک ټونه شات تولید شوی. دا د تیر کال په پرتله سکهال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچا لوړه خي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
حبیب الله شاوخوا 15 کلن رئیس په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نو موري سشکال له یو فارم څخه 200 کیلو شات لاس کړی چې عواید شاوخوا 300000 افغانۍ کیږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو دروزنی زده کړه د کاردیف موسسې څخه تر لاس کړی د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی کډی به درسونه راکړل کوم کونه سره تقریبا څلور کاله کوم کر سره وکي چا و ترنګون راکول مشته ان ګټه خونه ډیره ده خو د درې کاله کې شروع هانه ذکر سوی وس درشاره غلی ریحان نست نو څه کړی څه تامل لرو ریحان وکړي څه
پاین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه شهر کې یو کیلو خالص او شش شات په 500 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چوئی سے بالا خوراک کا مدد حالت خپل دغه لري ماشين لري بعد به خرڅو کوونده.
پاینې وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میچکټنه شات تولید سیوی و خو سش کال د شاتو د تولید کچا 15 میچکټنه تل وړ سوی او په تولید کې لسل نه زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میچکټنه تولید درلودي چې خوشبختانه سش کال دغه تولید کچا 15 میچکټنه ترسیدل ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید زیات دي. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غواګاست له هلمند د شاتو په اړه راپور واوري چې هلته اوس د شاتو تولید زیات شوی دی. په همدې سره ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې اتنې مې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د انتقال په یو ډیر پیچلې مرحله کې دی خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دا سرګندونې داسې مال کوي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی او ورسره په افغانستان کې جنگونه زور اخیسته. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون ښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې. په هرات کې د ګمرک یو چارواکي نور احمد محمدي ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبانو د اسلام کلا بندر نیولای دي. ځینو لاریو چلوونکو عوام خلکو هم د خبره ازادي راډیو ته کړي دا ویل دي چې ګڼ افغان سرحدي ځواکونه د ایران په لوري تللې دي خو د هرات والی او امنی قومندان په دې اړه رسمانه تر اوسه څه نه دی ویلي. د بیلاروس حکومت پرون پنځمبه د غیوادې وزړې ورسپانې وې پانه بند او د یو شمیر سیمایي ورسپانو پر دفترونو حمله وکړه. اروپایي ټولنې د رایو پاکستاني ته پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقوقو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنې لوبې بایکاټ کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس دوی منی مای پیلو وړاندې به دوه نیس پروګرامونه درته خبرو کړو. کورکله او د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خطرغه مخ کې هند ته ورزو. پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشت رئیس چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د هنتر کنټرول اند کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې راتو مشکوک وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشټټ پرس خبري اژانس راپور لمخې دغه کسان په پینځو پیښو کې داسې مهال وژل شوی چې په دې وروستیو نیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند په ویلي چې دوه سرتیري د پنځشنبه په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوی دی. د هند پاوز په یو بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22مه هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8مه په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قومندان برهان وایی د وژنې د 5م تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوی و. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی و. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاریخ جنو مظاهرو کې لکتر لګه سلطنه چې زیاتره ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبه د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره مسلمانان دي د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي.
هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. هغه تور چې اسلام آباد ردوي د 1979 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیم نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې ونې د خبرونه موضوع د نجونو په زور او د ولدي په افغانستان کې د پخواني دوت سره سم اکثره کورنۍ خپل لونو ته د واده لپاره د انتخاب حق نه ورکوي. دغه حق په مختلفو ډولونو د ډیرو افغانانو جنو څخه اخیستل کیږي. دلته د کورنۍ نارینه کړي د خپل حق بولی چې د خپل خور لور او نورو نګدې خزینه وغړو د راتلونکو ګډ ژوند پریکړه په خپل وکړي. خود کورنۍ یو دغه فکر او پریکړه د اسلامي شریعت سره اړخ لګوي.
پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خود سرانه پریکړه او فیصله ونکي.
دنجونو په زور او د هغوی د خوخي پرته ودولې په راتلونکو ژوند څه اغیز لرلی شي.
کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلې بل اخره تخته چې دا شرم دی او مرتر په د جلې لپاره او د غو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
څنګه کې د شي چې په افغانستان کې ناوړه او د خزو د حقونو تر پخو لاندې کون کې دودونه لمنځه یوړل شي.
وازینه حال د غستونزو په هده هغه رسوم او رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې ناوړه دي هغه پرې خودل شي.
مخه څه کړی د چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس برا پور وورو چې دی وی متضرر خزي په غک پیلېږي.
دا
بنفشه وچی د کورنۍ د خوخي واده ته یې غاړه ایښی ده خو هغه له دغه وادنه راضی نه ده. بنفشه ته ورته شپېته کلنه ګلبیبي هم د خپل تیر تریخ ژوند کې سره ته کوي چې د کورنۍ په خوخي واده کړی او له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه راته داسې وایي.
زه د مور او پلار یو لورو او یو ناسکه ورور مې و. مور مې چې مړه شو پلار مې مړ شو یو سړی پیدا کړ هغه ته ورکړم. سړی چې یو کال تیر شو زما یو ایوان پیدا شو نو دا چې جڑا کول د پخې نه به ځوړندول چې لږ غړ شو په دوی باندې وارو گزار کول چې دی هغه په مخ کې ودرېدم په ما باندې وخت سر مې سوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وایي چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو.
افغانستان یو دودیز هیواد دی چې اکثره خلک یې پخوانی یو دودونو ته ژمن دي او دغه دودونه ورته د قانون بڼه لري. خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکي ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي او وختي او عدالت ته د لاسرسي لپاره اړوندو ادارو ته یې مراجعه کړي شپېته ودونه کودل شوي چې له دغه ډلې یو شمېر یې د کور نه په تیښته هم مجبور شوي دي. دلته ډېر داسې دودونه شتون لري چې د ښځو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی. یو له دغو دودونو څخه هغه شمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او ورونه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي. دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅ کله لخپل خبرې نه اوري که هغه یې د ژوند په بای هم تمام شي. دغه باور تر ډیره د خزو او نجونو ژوند لا تاوتریخوالي سره مخ کړي. د دغه باور له امله اکثره افغان نارینه کله چې د خپل لور یا خور د ورکړي واده له چا سره وکړي بیا د هغې د خوخي پرته دغه واده تر سره کوي. دیرش کلن شاه محمد هم په همدې باور دی. هغه وایي پلار او ورونه تل د لور او خور د خېګنې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه د لې په خبي. هغه په دې اړه زیاتوي
دا حق باید ورونه او
پلارونو ته ورکړل شي، ځکه چې دا دوی خپله فیصله په خپله وکړي. ښځې چېرته دومره فکر لري، یعنې دومره ژور فکر دوی نه لري چې دوی خپله فیصله په خپله وکړي. کس باریکه تجربه ولا هغه ولري چې دا څنګه کس خپله پلار ورور داسې کس په لټه کې وي چې هغه یو دوی ته خپله معلومي کردار هر څه ورته معلوموي، نو دوی کوشش کوي چې هغه کس ورکړل شي.
د اسلامي شریعت له مخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چا ته د انتخاب حق ورکړل شوی دی. دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي وایي د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د ښځې او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري.
دغه یو ریواج چې یو څوک لوري پیدا شي ماشوم وي بس د لور متا ته درکړه، یا ورور کله داس یو حرکت وکړي چې ما تاسو ته خور درکړه، دا یو قاطی اشتباه ده. اول خو لوړکیتوب نه دغه کار نه ده په کار. دویم هغه وخت باید هلک او نجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیون کې وي. دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکری بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي. او په دې کې هلک او نجلۍ اختیارمند دي، څوک چا سره واده کوي هغه یې خوښیږي که نه خوښیږي باید وویني. حدیثو کې دې خبره کاملا اجازه شته ده. یو بل باید وګوري، لری نه که نږدې نه وي لری نه دی وګوري. بل دغه فکرونه باید یو بل معلوم کی. پلارونه باید هیڅکله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خودسرانه پریکړه او فیصله ونه کی.
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د خزو حقونه خوندي دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یو رسمي جریده ده، د خزو او جنو د خوخي پرته ودونه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لډولونو څخه یاد کړي. حقوق پوه عبدالوحید فرزئی په دې اړه وایي:
د مدني قانون پر اساس یو خزه د شپارس کلنې نوروسته حق لري هر چا سره واده وکړي. دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دی تور کول کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون لمخې یو خزه په دې باندې اړ کیږي نه چې د هر چا سره چې د ورور غواړي یا د پلار غواړي یا د مور غواړي یا د کاکا غواړي دا غي سره بیا واده وکړي. هر څوک بل حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي. دا د خزه یا د نجونی اساسي حق ده او هیڅوک دې حق معنی کیدای شي.
د خبرونه په دې برخه کې بعد عام خلکو خبري وورو چې د نجلې د خوخي پرته و ډول څه ډول ارزوي.
زه احمد سویب حسرت ما د کابل خریو تنوسیدون کې هر اغه لور یا هم هر اغه انجلی او هر اغه لک هغه مال د خپل جون ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولې شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي.
حکمت الله حکیمی هم در روزگان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ ته د نیکونو او د وخت څخه یو دود راپاته دی چې دوه ته موږ ښه دود نسو ویلی. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دوی حق اخیستل شوی دی.
اوس د پیم د نیمروز ولایت اوسیدونکی دغه واده چې ده د یو ټول عمر د تصمیم نیول هغه ډېر یو غټ شرط ده. که د یو د نجونې او هلک په تصمیم وي دا به ډېر ښه وي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د همدی موضوع په تړاو د کابل په هنتون د استاد محمودي تقوا خبري واورو چې موږ ور سره مرکه کړې ده. اغلی تقوا کراته وایست چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یا لامل هم دا دی چې د تر اوسه پوری په ټولنه کې خزو ته د مال او د ابزارو په سترګه قتل کیږي. د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغه ټول حقونه په موټی کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چالان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی دغه مرکې او دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتې سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوې باته یې په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي، او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخر هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا د نجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګری د انتخاب حق نه ورکول د نجلۍ او هلک پر راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د میرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي، یو قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. هغه د چزمون په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لوی ټولنه بدلیږي نو مشکلات لمغه پایل څخه ورسره مل او بل اخر په لوی ټولنه تمام وي. د چمون غنن څلويشت کاله پر لپسې په جګړه کې ښکیل یو بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې ښکیل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه هم دغه د چزمون د دوو کسانو په سول ژوند نه دی کړی، هغوی ته انجلۍ ته خاوند او خاوند ته انجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نه دغه پایله به همدغه څلويخ کاله جګړه وي. ډیر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وي چې دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډیر واده شوي ښځې تښتېدلې دي، ډیر نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د انجلۍ نه پوښتنه نه کېږي هغه وایي چې زه دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
دنی مینړی اوریدونکو، د دې ونې د خبرونې موضوع چې د نجونو په زور او ودولو ته ځانګړې شوی و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211415.
کلام نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
لمونه کورکلی ته خرغلاست. آیا تاسو پوهیږئ چې اوس د شیدو ورکوونکو حیواناتو لپاره بیلانس شوي خوراکي توکي هم موجود دي؟ د دې خوراکي توکو ګټې به څارویو ته څه وي؟ نن به همدا موضوع راوسپړو چې د څارویو لرونکو د شکایت تر څنګ لا یو تن د بیلانس شوي حیواني خوراکي توکو د شرکت مسؤل سره به مرکه هم پرې ولرو. راسره پاتې شئ. درمنو دوستانو د افغانستان ډیری خلک په کرنه او مالداري بوختي او لدې لارې ډیره ګټه پورته کوي د بیلګې په ډول څاروي ساتي او بیا لغوخو وړیو شدو او داسې نورو څخه ګټه اخلي خو ډیر داسې بزګر او کرمندګر شته چې د خپلو څارویو د خوړو په باب اندېښنه لري چې په دې وروستیو کې داسې شرکتونه فعالیت کوي چې د شیدو ورکوونکو څارویو لپاره خوراکي توکي تولیدوي خو بیا هم هغه کسان چې څاروي لري په اسانۍ دغه خوراکي توکي ته لاسرسی نه لري پروان ولایت اوسیدونکی حاجی خان وزیر وایي دایره مې لري خو په دوبه کې د وچکالۍ له کبله څه ناڅه واښه ورته رسیږي مګر په ژمي کې ټول خوراکي توکي ورته په بیه اخلي
اور امیل لرو پزن دی خدای له تور دی خوشکاری کی معلومم دی لبینه دی بازی بازی خلک لرو ز خپلم لرم ما اوس نلی دی پورته دا زاریو بی سودو خاطر تم نه پری دی زار جات تو پورته بندول ټول لشکنی ولی دی خو گزاره د کوی د حکومت باجا کی رئیساره ور یا وگیا مړی ور وڑی کی غوسال ته دی عبدل خلک دی مقاوم پروته کرباخ کی همدل د کوم سواره موره کی پی ای ملکونه ټو غضب سوی دی او وبنستا په بوشکو کی وبور دراوړو الله تیار خواړه کوم یو بوجی دو بوجی که چاته ورکړي نور خو تیار خواړه رمې ته پنسل او مالو ته دوه سمالو ته چانه دی ورکړي ورول نه دغه توجه چا کړی نو چاره ته ویل کې پنځه مال ته کوم وخت کې ورکړي اوس خدا نو تیار خواړه خو چانه دی دل زر بورې نه نو دغه دوه درې بورې خو رمه چلیږي نه زبی کې ورول قرض دانی مې ورته خرڅو ول د زور ول د لغمان جلابات ول د خوست ته زوباځي کوچای دي لکه جوار ورته اخلي او بوجي ورول په 2000 افغانۍ تر رسیدلې د 1300 افغانۍ و منه جوار په 300 روپۍ الته ورته اخلو که 500 میګل لري او سره شل خرڅي ادیس لکاله به باسي
نو ما وړه دا هم وای د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت ورته حیواني خوراکي توکي برابر کړی نه دي او که چیرې کوم وخت ورکړی وي هغه هم یو بوجي دو بوجي چې رمې ته بسنه نه کوي بل اخوا د لوګر ولایت اوسیدونکو ګلاغا بیا وای چې دوی بیخي له دې څخه خبر نه دي چې د حیواناتو لپاره دي هم داسې بیلان شوي خوراکي توکي موجود وي چې دوی واخلي خپل څارویو ته ورکړي نو ما وړه وای
یو غواله رم د خسان لرم مې قرباني ته ساتلی دا یو یو وړه کای دا زه خو پټین لګل غواخ ور کوم او دا بوس نشان ور کوم زه به خبر نه مې چې وزارت زراعت خوړل لري نه لري مګ به خبر نه مګ ته به چیل وسنه را کړی دا ونل دینه خبر او چې مالو ته خوړل ور کوي مګ دینه به خبر ده پیسو خروار په 3000 روپۍ بوس دی او داخلو کنجاړه ورته خلو و چټکاله من 100 روپۍ ده دا ورته نقصان لري مخکې د قرضې په وخت کې موږ ته ورې کنجاړه راکړې و ډېر ښه و او ډېر مال ښه پې اوسېده
همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي چې دا خپلو څارویو ته له دې بیلانس شویو خوراکي توکو ګټه پورته کوي او له پخوا څخه یې شیدې هم ډېرې شوې او څاروي ښه تیار شوي هم دي
دا رمی وغان گلی دی او لاس پنځلس دانی میگی دی او یو دو دانی وغانی خواړه خو مونږ اول دا دی پټه نه راشکول ورته غاګان راشکولې مثلا لمنډی نه کنجاړه غنم د غشې ما خېستل ورکولم او قیمت هم تمام دل او نشي مفید هم نو اوس دغه دوا هغه نوې کارخانه شي جوړې سوي دی ګډه دانه جوړیږي دغه ګډه نه منډی کې یا لبل چینه دغه مونږه خو او زیاتره خلک دغه ته لاسرسی نه لري مونږ د دوستان سره ولایت ناراضي مونږ ته وایي د مالو ته چور کې مونږ ورته دغه ګډه وړه دانه ده چې اوس نوې په تولید یا شروع کړی دی به مخکې مونږ خو اوس نه وراړو دوی لسی منگ ولایت تا لاسرسی منگ تا ندراجی یعنی منگ لاسرسی دا دانی تا ندرو
نماوړی دا هم وایي چې ځینې خلک داسې نظر نه لري چې ګواکې دا بیلان شوي حیواني خوراکي توکي حیواناتو ته ضرر للی. خدای دا خبره ردوي او زیاتوي چې له پخوای اوس شیدې لا ښې شوي دي.
دغه دانه ښه والی دغه داسې مال هم چاغوي او شیدې هم ډېرې وي پکې دي. دوه درې رقمه دانه داسې موږ راوړو، که یو رقم د شیدو ده، یو رقم د چاغښت د مالو ده، یو رقم د میږو ده، د ورې ده، یعنې دوی څو څلوېښت ورځې کې څو کیلو غوښه اخلي. دغه خلک چې اوس وایي دا تنا چاغوي، یعنې د شیدو ګونه بندیږي شو دینه کی، هغه غلطه خبر ده. دا دانه سور کی هم غو سره مزي هم شو دی سره کوي. له دا غنور دا هغه چې من خپل اخستل ک غنم او کنجاړه او وربش دام سره ګډو لاغونه دا ډیر اقتصادي ده.
دا په داسې حال کې ده چې د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی بیا پر اتلونکي کې د حیواني خوراکي توکو د تولید د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي او وایي
ډیرنۍ تاسیس د وچکالی په مالداري سکتور کې ده طرح آماده شوې دي، د مالی وزارت تسلیم شوې دي چې بودجه تامین شي، خو تر یو میاشت مخکې ځینو بین المللي سازمانونو لکه اف ای او او همدارنګ ماساتو د حیواني خوراکي توکي او همدارنګ اولفې توزیع پیل کړی دي. اوس په ځینو ولایتونو کې روان ده، ځینو فابریکو په ځینو ولایتونو شته چې د خوراکي توکي تولیدوي. زموږ بزګران سي مالی امکانات لري، کولی شي چې مراجعه وکړي، خو د کرنې وزارت هم پلان لري چې په راتلونکي میاشت د خوراکي توکي په ځینو ولایتونو سي وچکالي ډیر تهدیدوي توزیع کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر من دوستانو، دا چې بلان شوی خوراکي توکي څومره سروي ته ګټور تمامې دی شي او قیمت یې څنګه ده، دا پوښتنې مو په یوه مرکه کې د انتظار دانې د رسمي کارخونی چې حیواني خواړه تولیدوي د شرکت مسؤل ډاکټر احمد څخه کړي. چې به دوی تاسو ته سپام را اړوو. انتظار دانه څه کوي؟ چه تولیدوي؟ لږ درې وازیک.
مننه. انتظار دانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا د یغو اړتیا پوره کوي، لکه د یغو د پروټین، انرژي، کاربوهایدریتونه او غوړ. دا ټول منګه فرمولې برابرې کړې دي، مواد هم ټول لګلې و ایران ته، او د یو په لابراتوارو کې ټیسټ کړي، نو په سټانډرډ اف ډاټابیس هم ته جوړ کړي، او د هغه په بنا باندې منګه دا فرمولې خپل ځان سره جوړې کړي.
د چې تولیدوي دغه خواړه، البته غواګانو ته نه، غواګانو ته یا که د سترګانو نور ته هم،
منګه د شیدو ورکوونکو غواګانو لپاره، د چاغیدونکو غواګانو لپاره، خوسکیو لپاره، د بزو د پاره، د میګو د پاره، سرلوی د پاره، حتی د په اوس وخت کې چې دا مړزان چې وته وایي بودنه، د دې د چاخسازۍ د پاره، د دې د هګیو د تولید د پاره، حتی د چرګانو برایلر چې ودی چې په دې بازار کې د دې د پاره تولیدو، د هګیو د پاره تولیدو چې د هګیو کې، نو د دې اوس موږ دا شروع کړی د بازار کې هغه کو. او لکه تاسو چې پوښتنه وکړه د تشنه تولیدو، دا په بازار کې چې کوم خواړه تولیدیږي، او هغه کې لکه جوار دی، وربش دی، کنجاړه باب دی، مختلف دی، وریجو میدګی دی، ویټامینونه، پروتینونه، دغه نه موږ استفاده کوو. د دې ګټه دا ده چې یو خو د خپل زمیندار دی تشویقیږي چې زیاتره کار لکه د جوار وکړي، جوار وکړي، سویابین وکړي، وربش وکړي، جودر چوته وای مونږه دا وکړي، ام د دکان دی پاره ګټه دا په زمون کې چې دی برته وطنی تولید مونږه دی وطن دی پاره استفاده.
ګرانه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.